Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس ولسم او د دسمبر 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله او راز مو پیل کړی وي په سر کې هم خبرونه. د طالبانو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 5 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پرون د تورنو کسانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړې او ویلي دي چې دوی د طالبانو د وتلي غړي رحیم الله حقانی قاتلان وو. دا معلومه نه ده چې دغه اعترافونه په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي دي. د طالبانو د استخباراتو په وینا تورن کسان د یو لړ پیچلو عملیاتو پر مهال نیول شوي او دوی په 200 پیښو کې هم لاس درلود. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. ریچارډ بنټ پرون ناوخته په یو ټویټ کې په بلخ او ننګرهار کې وروستیو چاودنو ته په اشاره چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته دا موضوع یاده کړې. د سې شنبې په ورځ د جلال آباد د صرافۍ په مارکیټ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ټپیان کړل. دغه راز په بلخ کې هم یوې چاودنې و تنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ګوزن یا پولیو خلاف د روان میلادي کال وروستی کمپاین له نن څخه 11 ورځې وروسته پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده په دې کمپاین کې 2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
د پولیو روان کمپاین به د دسمبر میاشتې په 19 نیټه پیل کیږي او دا کمپاین به د هیواد په شاوخوا 15 ولایتونو کې ترسره شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
سږ کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 2 مثبت پیښې خو په پاکستان کې 40 مثبت پیښې ثبت شوي چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت کې دي. د ایمرجنسی روغتون مرکزی دفتر وایي په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسان د دوی له لومړنیو صحي خدماتو برخمن شوي دي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي خدماتو اولنی مرکز درویش کاله مخکې پرانستل شو خو اوس په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو او اساسي خدمتونو د هغو مرکزونو شمیر تر 40 اوړي او ایمرجنسي روغتون یې چلوي. په ایمرجنسي روغتونونو او اړوند روغتیایي مرکزونو کې تر ډیره د جګړې د قربانیانو د ټپیانو درملنه کیږي. او په هندوستان کې روان میلادي کال 900 کسان د تالاندې او برېښنا یا ټاکې رالوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمکپوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالاندې پیښې 111 برابره زیاتې شوي دي. ځینو ساینسپوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون یاد کړی دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري په تېره مارچ میاشت کې پکې دومره ګرمي وه چې په تېره یوه پیړۍ کې یې ساری نه و لیدل شوی. دا و خبرونه وړاندې په دې خبري مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په فراه کې د وکاس قصاص ته غبرګونونه یو شمېر ځایي خلک هم وایي چې وېرېدلې دي.
دا زموږ پر رو روان باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې فجیع ډول انسانان قصاص شي.
یو شمېر دیني عالمان هم د طالبانو د قصاص له حکم سره موافق نه دي.
د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر انساني دی او غیر اسلامي دی.
یوې موسسې د پخوانی پاوز لڅبان دی 2000 کورنۍ سره مرسته کړې. نور راپورونه هم شته. د خبرونې په پا پای کې مو کندوز طبيعي یو حالته د تنور جوړولو صنعت وده کړې ده.
مې یو تنور اخلم مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د غاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې به سم مړې نه ورکوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دغسې حکمونو عملي کېدل انساني کرامت ته سپکاوی دی او د زغم وړ نه دی. د دغه بنسټ د اعلامیې له مخې دغه حکم د هرات پر اوسیدونکي تاجمیر د طالبانو د چارواکو او سلګونه نورو کسانو په حضور کې عملي شوی. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو دغه اقدام په کلکو ټکو غندلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په عام حضور کې د قصاص حکم پرون چهارشنبه په فراه ولایت کې اجرا شو چې عکس العملونه ورباندې ښودل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیا د برخې مرستیالې دینوشی کا دیا سانایاکی وایي د اعدام هر ډول حکم د ژوند له حق څخه سرغړونه ده او په عام حضور کې اجرا کول انساني کرامت ته لوی سپکاوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زبی سلطانی هم تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو لپاره هیڅ حساب کتاب نشته.
اجرای حکم اعدام در ملای عام
په عام محضر کې د اعدام حکم د طالبانو لخوا له بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. لکه چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړي د دوی لخوا د پراخو سرغړونو شاهدان یو او له بده مرغه د بشري حقونو د دغه ډول سرغړونو لپاره هیڅ ډول حساب کتاب نشته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوې لمبې کې ویلي چې په فراه ولایت کې د تاجمیر په نوم سړی باندې د قصاص د عملي کېدو پر مهال د طالبانو ځینی چارواکي هم حاضر وو. لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست او د عدلی وزارت سرپرست. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ فرانسې ویلي چې د طالبانو دغه وحشتناک اقدام د افغانستان د خلکو له بشري حقونو تر سرغړونو وروسته کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د هر ډول حکم د عملي کېدو مخالفت کوي او د ختمېدو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې پرون په فراه کې په عام حضور کې قصاص شو د قتل تور ورباندې و. د طالبانو ویان زبیلا مجاهد په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي تورن کس چې اصلا د هرات و 15 کاله مخکې د فراه یو اوسیدونکی وژلی و.
یو فرد چې قاتل وو د دریګونو محکمو تر حکم او تر ډیر دقت وروسته د مقتول د پلار لخوا د کلاشینکوف په درویو مرمیو ووژل سو.
طالبانو په خپله نومړنۍ واکمنۍ کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د سنګسار او قصاص په څیر حکمونه په عام حضور کې اجرا کول. د فراه یو اوسیدونکي د نوم نه ښودله په شرط ازادي راډیو ته ویل د قصاص له دې پیښې وروسته وحشت ځپلی دی.
دا زموږ پر روان باندې ډیر منفي تاثیر کړی دی. په اوسني عصر کې په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې په یو وحشیانه او فجیع ډول انسانان قصاص شي. په مازر کې نن په فراه ولایت کې دا کار وسو. زموږ له د نړیوالې ټولنې څخه دا ده، د بشري حقونو د کمیسیون څخه دا ده چې طالبان د دې کارو مخه ونیسي.
تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شرط د بشري حقونو رعایت ښودل شوی دی. د طالبانو سترې محکمې په څو ولایتونو کې په متروکو یا درو د خلکو د وهلو سزاګانې هم عملي کړي چې ډېر عکس العملونه یې پارولي وو. د طالبانو د مخکینۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته په افغانستان کې په عام حضور کې د اعدام سزا منع شوه، خو تېر حکومت چې لویدیځ یې ملاتړ کاوه بیا هم ځینې اعدامونه کول. طالبانو په وروستیو کلونو کې ویل چې تغییر کړی دی، خو د فعالانو څارونکو په وینا د طالبانو د نمړۍ دورې سخت محدودیتونه ورورو په عملي کېدو دي.
و موردل چې په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دغسې حکمونو عملي کېدل انساني کرامت ته سپکاوی دی او د زغم وړ نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې ویلي چې ملګري ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. د طالبانو سرپرست حکومت د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره پرون چهارشنبه په فراه کې پر یو کس د قصاص حکم عملي کړ. زموږ همکار پر همدې موضوع له ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره چې په حقوقي او اسلامي علومو کې دکتورا تر ساتې زده کړې مرکه کړی ده او لومړی ترې پوښتلی چې قصاص تر کومو شرایطو لاندې عملی کیږي.
په اسلام کې د جزا سیستم، د عقوباتو سیستم په حدود او تعزیراتو وشل شوی دی. حدودی جزاګانې په قران کریم او نصوص شرعي کې په ډیر دقیق شکل د هغه اثبات به تعین شوی دی او پنځه شپږ حالت دی، او باقی تعزیرات دي چې د وخت حاکم د نافذ قوانینو پر بنیاد کولای شي. حدودی جزاګانې په اندکترین شبهه ساقطيږي. د مشخص قضیه چې د چهارشنبه پورز په پرا کې یو تن د قتل په تور قصاص شوې ده، زمن هیڅ د قاضي، زمن هیڅ د مستنطق، زمن هیڅ د حقوقدان د دوسیه د لرلو پراته په کې قضاوت نشم کولای. په یقین ویلای شم چې طالبان د اسلامی عدالت د تامین د پر الله تر اوسه پورې نه قادری لازم شرایط لري، او تر ډیرو مواردو به د سوء استفادې وړ وګرځي. په داسې شرایطو کې چې کار نشته، ډوډۍ نشته، حاکمیت په غیر قانوني شکل باندې د اسلامي حدود او د تطبیق د پر تأکید کول، زه فکر کوم دا غلط تفکر دی.
طالبان تر اوسه پورې خپل جزایی قانون نه لري. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان کوم اساسي قانون دوی تعقیبوي. په دغه شرایطو کې وخت نه وخت خلک په متروکو یا درو وهل کیږي. د اسلام له نظره دا کار څه شرطونه لري؟
په یقیني ډول د طالبانو جزایی قانون لا تر اوسه پورې روښانه نه ده. غیر فنی او غیر مسلکی افراد په طالبانو کې وایي چې موږ اسلامي شرایط تطبیقو، خود دې جواب نه لري. او څوک ته نه پښتنه نه کوي چې کومه دیدګاه دلته خو سلهاو فرقې دي، حتی په داخل د اهل سنت و جماعت کې. نو په دې خاطر باندې دا په عملي لحاظ باندې ضرورت په مدون قانون د چوکاټ اسلام په چوکاټ کې، قانون اجراءات جزائی د اسلام په اصولو په چوکاټ کې، د تمامو ته اړتیا شته.
د دغه سي تعزيري سزاګانو دوام به ستاسو په نظر څه واقب ولري، هم طالبانو ته او هم افغانستان ته؟
د حدودي او تعزیراتي سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق چې حدودي دي، لاس د پریک شو، سر د پریک شو، انسان د وژل شو، د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي. هغه نتایج چې شارع پکې الله تعالی چې پکې په استلا نظر کې نیولې دي، په یقیني ډول هغه خواته نزي، او د شرایطو د ایجاد نه پرته د تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
د حقوقي او اسلامي زده کړو کارپو صلاح الدین سیدی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
یو غیر دولتي بنسټ وای تر اوسه د پخوانیو سرتیرو لڅبان دي 2000 کورنیو سره بیلابیل مرستې رسولې دي. دغه مرستې چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وژل شوو او ټپي شوو سرتیرو کورنیو ته ورکول کیږي، تر ډیره په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا برابر شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخواني پوځیان وایي لا هم د بېوزلۍ، د طالبانو لخوا د نیوګلو، شکنجه کېدو او لادراکۍ له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 14 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړي دي.
تقریبا د 9.2 میلیون افغانۍ په لګښت د 2100 کورنۍ شاوخوا په 22 ولایتو کې مستره مرسته کړې ده. دا مرسته د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا مونږ سره د مرستې شوې دي او دا مرستې مونږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنۍ ته رسولې دي.
د وجل سویو او ټپی سویو په خوانیو پوزیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړې کې خوراکي توکي، ژمنی توکي، دارو درمل، نقدي پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوزیان چې د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وای، له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوځي نغوړی په امنیتی ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو وسخاران کرچوانی کوي، بیخي وضع خراب ده. څوک تخنیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر له درکې وروسته وجل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوی تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپلې هلې ځلې کړي دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقونو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې د طالبانو لخوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لادرکه کولو ځینې پیښې مستندې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وښیي پخواني پوځیان یا پخواني سرتیري دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت په واک کې د اولمپیک ملي کمیټه او سپورت ادارې ویلي په دې کار کې چې د اولمپیک نړیوال کمیټه اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې د ډسمبر په 6مه په سویس کې وشوه، په افغانستان کې د اولمپیکي لوبو له اړوندو ادارو سره د مالی ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې له ورزش څخه د ښځو منع کول غندلي او ویلي دي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې افغانستان یوازې په هغه صورت کې ګډون کولای شي چې په دې هیواد کې نجونو او ښځو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې د نجونو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په واک کې د بدني روزنې او ورزش ریاست په یوه اعلامیه کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هغه اقدام ستاینه کړې چې له دوی څخه به مالی ملاتړ ته دوام ورکوي او ویلي دي په دې کار کوي چې د نړیوالې اولمپیک کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. په دې اعلامیه کې د نړیوالې اولمپیک کمیټې د هغې غوښتنې په ځواب کې چې ښځو ته دې په افغانستان کې د ورزش کولو اجازه ورکړل شي ښکاره هیڅ نه دي ویل شوي. په نړیوالو اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ګډون په اړه بحثونه داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی او څه موده مخکې هغه ورزشي کلبونه هم وتړل چې یوازې د میرمنو لپاره وو. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د ډسمبر په 15مه د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ګډون بندیز ولګوي. دې سازمان ویلي وو دا بندیز باید تر هغو دوام وکړي چې په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د ورزش اجازه نه وي ورکړل شوي. د دې سازمان د یو مسؤل په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه ښځې په افغانستان کې له ورزش، زده کړو او نورو فرصتونو څخه چې دوی باید پکې ونډه ولري منع شوي دي. د بشر حقونو د څار سازمان له ورزش ورزش څخه د خزو منع کول د بشري حقونو او د اولمپیک له منشور څخه سرغړونه او له خزو سره ښکاره تبعیض بللی و. د اولمپیک نړیواله کمیټه داسې مهال د طالبانو د حاکمیت په سوري کې د ښځو د ورزش په اړه غوښتنه او شرایط وړاندې کوي چې طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلې دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته نور راپورونه هم لرو، خو راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته بغوک شو.
یو ایس نیوز خبرونې لیکلي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې آی او سی د سه شنبې په ورځ پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د ښځو او ځوانو نجونو سپورت ته د خوندي لاسرسي اجازه ورکول د 2024 پاریس په لوبو کې د دې هیواد د استازیتوب لپاره یو شرط دی. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د ښځو سپورت د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسیدو راهیسې ځپل شوی دی. مقاله یادونه کوي چې د آی او سی اجرایوي بورد پر افغان ښځو د محدودیتونو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او دا محدودیتونه یې په کلکه وغندل. په مقاله کې د یاد بورد له قوله راغلی چې د افغانستان په استازیتوب باید ښځینه ورزشکاران شامل وي چې په افغانستان کې دننه او له دې هېواده د باندې اوسي، او همداراز ښځې باید په حکومت او ادارو کې خپل استازیتوب وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د دوشنبې په ورځ له آی او سی غوښتي و چې په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د سپورت چارې وځنډوي چې ښځو او نجونو ته په ورزش کې د ونډه اخیستلو حق نه وي ورکړل شوی. نیوز ماکس خبرونې لیکلي د امریکا په استازو جرګه کې جمهور غوښتونکي په پام کې لري چې راتلونکې میاشت په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو بهیر څه ډول پر مخ وړي. د استازو جرګې د څار کمیټې لوړپوړي غړي جیمز کامر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې په رسمي توګه له یو شمیر ادارو اسناد غوښتي دي. په مقاله کې راغلی چې کامر یو داخلي یادښت لیکلی چې د بایدن اداره یې په غیر قانوني خنډ رامنځته کولو تورنه کړې، او دا وروسته له هغه چې له رسمي څارونکو یې نوي مواد ترلاسه کړي چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي. وروسته یادونه سوي چې راپورونه وایي جمهور غوښتونکي غواړي د نورو احتمالي پلانونو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او ارتباط په اړه له ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارتونو هم واوري. همداراز په مقاله کې لولو چې جمهور غوښتونکي په دې اړه معلومات غواړي چې ولې هوایي ملاتړ مخکې تر دې قاته سو چې ټول امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل سوي وای. ایسترن آی خبرونې په برتانیا کې د افغانانو د میشته کېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، یوازې څلور افغانان په برتانیا کې په بشپړه توګه میشته کړای شوي دي. د مقالې د لیکوال په وینا دا شمیر څرګندوي چې د افغان اتباعو د بیا میشته کولو پروګرام یا ای سی آر اس په خپل کار کې شاته پاته دی، چې په برتانیا کې په لومړیو 5 کلونو کې د 5000 په ګډون یا په ټوله کې د 20000 افغانانو د میشته کولو پلان درلود. مقالې د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له قوله لیکلي چې شاوخوا 6314 کډوالو ته چې له مخکې په برتانیا کې دي د ناڅرګندې مودې لپاره په برتانیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. شاوخوا 6000 افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې هدف یې د هغو کسانو ملاتړ دی چې د برتانیا له نظامیانو او هغوی له کورنیو سره یې کار کړی وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته هم اشاره شوی چې وایي د تیر کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو په بحراني توګه له وتلو راهیسې په دې هیواد کې په انتقامي بریدونو کې لږ تر لږه 160 افغانان وژل شوي دي.
په کندوز کې یو شمیر تنور جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب وده کړې ده. د کلالانو د خبرو لمخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لاس کارخونې فعالیت کوي، او دوی ته پر کندوز سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم د تنور جوړولو فرمایشونه راځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې بیا ستاسو پیغامونه مهیروي.
په کندوز کې یو شمیر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی، او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما که از قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم.
موږ ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړوو. پخوا زیات شمیر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یا یې د برقي او غازي داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زموږ کاروبار هم مخ شوی دی.
دیرش کلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وای دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. اینجا بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار او ولسوالۍ سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وای وس محل یو تنور لا 900 تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین دران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وای په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمته دی. دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلمه. تنورونه هم دومره به اوچته رسېدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور ته هلته د تنار ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمته دی وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت تخ د پاره ده، موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم. کلا شیرزادی مدنی ګرهار کنه زما سره کته هم د یو میاشت نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویره و چې د دای راډیو مشورات به کته کیږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یو اندازه دي و چې موږ ته راپاتې وو. اندازه دي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه، موږ هغې نه خپل غږ ویستل، موږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لی دا هم بند شوله. په دې هیله چې ډېر ځرې مشورات پیل شي، ځکه چې موږ ډېر داسې یعنی داسې یو لکه یو څه چې مو ورک کړي واوسي، ځکه وچ بیخي یعنی قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر ځر د دې ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو اوازونه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواس کوم طالبانو چې مشهدات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم، زه فیدان محمد لغمانی یم، دلشم ولسوالۍ د سایدل د دراتونه یم. دغه ازادي راډیو چې بند شله شنبې پورس نه، یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم، د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک کوم سره فیسبوک د لارې نه ما وکتل، یعنی سبای چې را باندې نه لګېدل. ازادي راډیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سایدل دراتو خصوصا لشن د لنګار د افغانستان ټول منطقو چې خلک ولله، یعنی ازادي راډیو ډېر ادبیات زنګو و سو کو دا افغانستان کې د خطر اولاد راغې. یواځنۍ ازادي راډیو پاتې و موږ ډېر خوشاله شو. ازادي راډیو یعنی ډېر زړه پورې راډیو و، یعنی سخت خپه شوم سبای چې ما باندې ونه لګېدل.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.